یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم او غرمه مو پخیر نن د سیشن به ورځ ده د مرغومی جدی دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلو د کندهار شار او سپین بولدک ولسوالی پر لار تیر شپه نه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپینسی وی چې ډیرای شزی او ماشومان دي په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وای په مړو کې دوی شزی او یو ماشوم شامل دي دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یو شزه شامل ده د پیښې علت د موټر چلوونکو به احتیاطي شول سوی ده طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوی وو خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل طالبانو د نجونو پر مخ لشپړم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه پارولی دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیشی دی 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندیښنه لري هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونه په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندیښنه مرکه هم خبرو
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې کومه ډله چې حمایت کوله نو هغه یو مذهبي ډله وه ایډیالوژیک ډله وه دغه سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژي پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل
دا هم ورته په کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوې ده
شش کال بیا هم په دې خطر کې چې دا د سیل وخت دی دا رشوه کې هلته دا کوي چې برشه شي دا
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خبرو د خبرونې په دویم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث اوریدل شي
دی
شی بی
د ازادي رادیو خبري
ټولګه ازادي رادیو ته غوږ نیسئ په دا مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خواجه آصف دا خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده هغه ویلي دا کار داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت فیصله کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي دا هم په دې اړه راپور
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستانی حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستانی طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړ او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډۍ او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه. خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم خپل شمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او په کې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
عمر دل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوي راپورونو په باب پاکستاني چارواکو اندېښنه شولې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستیو ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپیښو ګواښونو په اړه بیلابیلې ادعاوي کړي دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړي دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځنګړ توګه د افغانستان لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوشش کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژۍ د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان یې غني کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایدیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل، اوس په خپله هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا په خپله دوی کرلې دي.
بلې، همدرد صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغو ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورنډ کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یو سنګر کې دوی سره اوګه په اوګه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی، نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کې دل چې دینه شونی دي زکه په خپل کچیر ته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په وسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه د منطقي هیوادونه کوم تشویش د افغانستان د وسنیو حالاتو نه لري نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلویختو کلونو کې په شلو کلونو کې د منطقي د هیوادونو مهمه تروریستي ډلې چې وي هغه د هند کې فعالیت کاوه کې په افغانستان کې کاوه کې په ایران کې کاوه کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه نو دوه غو اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو نو زه فکر کوم ته پاکستان دا اداوی چې اوس یې لومړی وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه زه فکر کوم دا بې ځای دی ځکه دوی په خپل د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپل یو بنسټ دی نو د دوی دغه داوی تر ډیر هده پوری بے ځای دي لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محروم محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوخت دي.
روسته له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابرې وي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکو او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنه سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو باره غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره پاړیکې کیو هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره یې زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هر کله کوي خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي رادیو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پوخانی مرستیال صدیق پټمن لزدا کړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناشته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او په طالبانو نه دا هیله ده چې دوی د حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د لندې په نحوي شتمه په افغانستان کې د خدینه ماسلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغه بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوښیست په کندهار کې د انجی کرکیلی ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجه کمه خوري غوړي او هم د اقتصاد لپاره ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې پاسلی کې دا د مزیک سره زر جی
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب ځمکه د انجی بوټي کرلې دي. دا کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي لا بو هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د دې په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتلا کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیاتی.
دا خودونو بنه غواړي وس سش کال د پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته د دریم کال دی. سش کال بیا انبار په دې خطر کوچ د سیل وخت دی د رشبو کالته د کوي سره برشه شي دا ورک تقریبا یو کیلو رجه د یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در دروسو د در نیم سلو سو ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داسته ځنی خارجي تخمونی ځنی وطني تخمونی په دې خطر باندې پارک ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې په اصل کې دا د مزیک سره زر جی اوم مثال کې وسړی خپل وس ولري چې کشیر جی په کور کې کشیر جی اته مثال شل بوټ کشیر جی د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغانۍ اید د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټي تر کرلو وروسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونو سیبي. د نوموړي په وینا انجی او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکړل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه په وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي د انجی بیې لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لېږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجی درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدله. نیکمرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجی چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالۍ کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په زمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودی په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. روسیه د دونیسک په بریټ کې د خپل درش پیټو پوزیانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د اوکراین پوز پر روسی پوزیانو د امریکا پلاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله د غبرېدونې کړي دي. نور لاسفی ولاستانک زینه
د روسیې پاوز د جګړې په یو نادر اعتراف کې ویلي د اوکراین د پاوز لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتی پوزي اډو د اوکراین د توغندیو په بریټ کې د دوی درش پېته پوزیان وژل شوی. روسیې وروسته له هغه د خپل پوزیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پاوز او روس پلاوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبه په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتی کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندي وویشتل. د روسیې هوایي دفاع سیستم دوه هیمارس توغندي شاند کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودیدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره درې شپېته تنه روسي سرتیري ووژل شول. د وژل شویو سرتیرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکرين په بیلابلو سیمو او پلازمېنی باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکرين پوځ ادعا کړي چې د جنوري په دوه باندې د روسي څلور سلويخت راکټونه په هوا کې په نخښه وښتلې دي. خو د پلازمېنی کیف خاروال ویتالي کلیشکو منلي چې د روسي پر راکټي بریدونه سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې لامل یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو به برخې شوي. پر اوکرين د روسي د پوځي يرغل لس میاشتې وتلې سره له دې چې د اوکرين په جګړه کې اوکرايني او روسي ځواکونه ته درنه مرګ ژوبلا وختي. خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کېږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه پر ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې يرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زيلنسکي سره غږېدلې له اوکراین سره د کلکو مالی مرستو یادونه کړې او ویلي چې له اوکراین سره د 300 میلیارډ یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لاست. په پیل کې لملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو دې پریکړه چې په غیر دولتي ادارو کې لکاره د شوزو مخاوني سي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیره رامسته کړي چې خلک بل خوراکي توکو زده کړو روغتیا او نور مهمو خدماتو څخه به برخې سي ځکه د افغانستان نیمای نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د شوتو د تاکت بندیز په غډون د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منځوي کیږي. د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګ له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزي ویلي حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنۍ تولیداتو کارولو ته وده ورکړي. خو دای نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان ویلي چې ایران، روسیا او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې لښځینه کارکونکو پرته دوی نسی کولای میلیونونو کوچنیانو شوزو او نارینهو ته مرستي ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون لمخه له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. ستراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چارې بشپړې شوې. خلق ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نور لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپل وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړی چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله. دغه 1,000,000 روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمينه هم برابره شوې وه چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سړک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت تراکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل سوال امر بالمعروف محتسب یما مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ او مونږ به غم او حادثه به نشو رسیدلې الیا به کوم مریض او غو هسپتال ته رسیدګي دا غینه کيده
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زیبان خندونه به زینه به شپې به ملار کې کېدل ما ديګر به روان شو ماستن به رسید 1 بجه به رسید 2 بجه به رسیدل کنه کله به زی په زی به ډیر تکلیفونه خوله خوله به وکنه اوس مونږ ته د دې ډیر شکریا ادا کوم مونږ سره ډیر احسانات شوي دي مخکې به 3 ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیدو مونږ هلته
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوی لرغونی آثار کشف سوي دي. دغه لرغونی آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل سوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازمي اقدامات سوي دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې نوی کشف سوي لرغونی آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې یوه تقریبا داسې کوه حدود د 2.5 کروڑ په داسې قدامت لري د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چی دي نظامی ځای د ملکی ځای د چی شي د تاسو لرغون په هانڅ وای
دا خو یو هغه د شه غونډې غونډه دا تقریبا د شه سوادانی مستل کورونه نو یې ستا په باندې دا به نو د سیمه خلکو आवाज دا کده داسې ځای تاریخي ځای دا د شه باج آثار کومه دغه قدیمی یا داستانی سمو کومه قالایم دي دا سبب کې په مش پنګری مون ترازل یو بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هیته توښ څه ساه تم راغله نجه او کته او د سپیټس او بیا دې ته ولا چې د راځي چې دا داستانی سیمه ده.
کلیوالو چې شپ کې لیدلی او کتیبه یې کې لیدلی او لیک یې کې لیدلی او چې شپ کې لیدلی او تاسو خبردار کړئ دا داستانی سیمه ده لرغونی سیمه ده.
نو دا کوم چې چې دغه خدای شي دغه اجونی کې خاورې چې نسبته غو نور یو د پارکي یې دلته یو مثلا سیم پاسیوی دا چې نور دغه د موږ تاسو کو دلی ورته وایو ما چې نور هغه دی مونږ یو یا د شنو کو زړې چې کومه غلې ده او ټوټې علایم دي همدا کوم نه خلک راځي به دغه شي مخکې مو چې کومې سپینګر له خلکو خلک به دلته راشي دا چې به کېدلې نه د خلک نو طالع له موږ د حیات راوښتو او دې نتیجې ته ورسېدو چې دا ځای داسنانی سیمه ده.
سمیم صاحب تاسو د دغه آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
نو خدای غوښته چې کله یې مالا تراغه وروګه د امنیت مندانې سره د اختیاره سره موږ غوړې جن په پیټه کې هغه چې مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمه شي لوګر ته هر کوم چې کنار کې به 2 ساعت شي نو د پاره بیا وار په وار دا څه تر موږ درې مېستو کې موږ امنیت مندانې د سوالې سره خبره کوو اندغه شی وی استعاره اندغه شی ديان کی مرحمت دې دې مونږ دغه پروګرام سم د اسانی سم شي دي نو ټول ساتل سي دي خلکو لاس کې وسلام ده البته په خاله سي وی خو سي دا شي شي نه ستاده او دغه سم کې مونږ پر تي حوجي شي يلته دي ام تي حوجي نن دي ديان کی کړی دي چې سوري تعالی سو نو لري او دغه شی کلی ول خل کم ان کال دي خپل من طرا دغه شی من طرا وکړه ده او په دې شي دا شي مساګه تاسو هم اسانی سم ده.
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیمو
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. موږ له طالبانو صدا ارزو ده صدا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټر نه یار نو د مریضان بچيري وړو موږ سي ترسونه نه ولرو پانتونونه نه ولرو نو د زنانه ډاکټر به موږ لکمه کوو نو موږ د ترتیا لرو له طالبانو څخه ارزو ده سیده مکتبونه خلاص کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سبند سوی دا سیل کچھ سیمور کی نو دا بسوخ پالکی کی کار نہ کئی پ انٹرنیٹ کی مودم نہ پیسے نہ لرو سیمگا فیس بک کی وګورو نو آزادی رادیو پسی مډیر خپای او د کچھ سیمور کی نو غیواز آزادی رادیو د موږ کی تر خلکو پوری رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار محمد قلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم مشر د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بسیم بل هېڅ شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ غږ لوړ کړو چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو سره ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کیږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي نه یو د بل چا ناره اوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانانو غږ واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. دا هم د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لار تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او 14 نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یو ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لښ پرم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کاري په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه پارولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مینمنی لري او تازه شپیتم زوی زیږیدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیږي دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثناءالله پر خبرو خبرګون شوډلې او ویلي چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستانی چارواکو دا ډول ادعاوي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثناء الله څرګندونې بې اساس او پارونکې بللې او ګواښې کړې چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وړم ورځ په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدی شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پی ته و چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د پاکستان په خبره کې تروریستی بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پی د 2020 کال له اگست څخه د 2020 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 219 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2020 کال د اپریل په 14 د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباري کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پی وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا ډیر شنور ژوبل شول. د اپریل په 15 هم د کونړ په شلتن کې په هوایی بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښتل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو دی د سیاسي چارو شنانده او لیکوال عصمت قانې او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد. دوی ته هرکلی وایم. او لومړی ک شاغلی قانې، تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې ورستۍ ناندري څوبره تاسو ته جدي ښکاری.
خبره دا ده چې دغه دوالې پروژې په پاکستان کې ډیزاین سوی هلته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوې، یعنی مرحله عملی مرحله تر کده افغاني طالبانو پروژه وکړه پاکستانی دغه، یعنی دا په وزیرستان کې کوم تاسو دغه کړی د بل د مومن دوی ایجنسی خواته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدل چې دوی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دې د زیږیدلو سیمه وه، دغه د دې د راپورته کېدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه کاپلې تلې راتلې افغانستان ته، له افغانستان تلې وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدل چې څوک په افغانستان کې قرارګا لري، څوک په پاکستان کې قرارګا لري، ځکه دې عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه ازاده پاتې شوه. نو چې ازاده پاتې شوه د پیل لپاره دغه شته دا حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب او بخشي ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصر له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دی، افغان طالبان بدل شوی دی؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دی، ځکه چې هغوی ادعا داده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوی دی په ځای دی چې بل ځای جنگ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورئ دوی قطعاً د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دوی د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دوی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دي ډله ده او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو نو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه درکړو. موږ سټیټ ټو سټیټ، یعنی دا د ټولو افغانانو دولت د دولت په سطحه باندې، دولت غواړو د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خو نابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نه حل کوو، اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته او نه د تقریبا د افغانستان د دوی دا 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 دی ولا بیس تاتی طالبان پر شار ته پیچ دا خلق دغه کی علي زرک وی دا خلق ورکاش کی د دوی شته د دې استخباراتي کلی دا وسم په کابل کې موجود دي پاکستان پر شار ته پیچ دا خلق راوړی په دغه سیمه مکه سرخوګای به زکه د سرخوګای د پښتنو په خاور باندې د جنگ د تداوم معنا د سیمه قطن طرفدار دي.
درس ډیر مننه شاغله همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی د ناندری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوی دی په ورستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر د څومره جدي دی او څه فکر کوي چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواو اړیکې خراب شي او ک فکر کوي چې وحال لار به ژر ورته پیدا شي.
سروان صاحب تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژي افراطي ایدیالوژي چې دغه وروزلې، نو ایدیالوژي چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو، کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو، هغه چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د اسټبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسۍ سره پیدا شول، همداراز د طالبانو ایډیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخه چې په افغانستان کې نظام رنګول دي، ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنه حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټی کیږي، نو په دې اساس باندې د دوی کوخه دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژیک قوم ولري، نو دوی دا کار وکړ، لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړې و هغه ځکه هغه ایدیالوژي دوی کړې و حمایت کړې و، هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمر ته ورسیږي بیا غ لزان خپل خبر یو خپل قانون لري، نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیر شلو کلونو کې ټي ټي پی په دغه قبایلی سیمو کې د ورسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کال د دوی سره وګه په وګه جنگیدلی دي، که څه هم د ورسنیو چارواکو د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څنډه جديد دي د پاکستان استابلیشمنت او ایسای ته جديد دي وي په جوړه یا په هغه کې به دا فکر یي چې دغه موضوع حل کړي یا هدي خل د خلک پاکستان ته وروسپاري یا د منځ یو سي، لکه دا چې یو حادثه چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ باندې په کابل کې کوم مذاکرات او دغه پترس کې وشول چې بیا ونه منل شو او دغه اوس تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پی کمانډانان چې دغه وژل شو، دا چې یو حادثه دا خو په مجموع کې کوم جنگیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 5000 نفر لس زرو دی او هغه تقریبا د ډیورن کر کې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي، وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی، نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کی او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
قانی صاحب، آیا فکر کوي چې دواړه خواوی افغان طالبان او د پاکستان پاوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي، ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نشي کېدلی، ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي دغه لینکونه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نښه کړو، منظور ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي، لکه په سر کې چې ما وویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه، د کونړ په شلتن حمله وکړه، دا ډول حملې
زه فکر نه کوم چې د پاکستان زړه ښه کړي، که دا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کی بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بیخي جواز پیدا کړي او دغه خلکو حمایت به زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. دا د رانا ثناءالله خان سیاستوال دی او هغه سې درېم لا سیاستوال دی. د خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کوي ماتوي، ځکه دی دغه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی. دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده، د پاکستان له پوځ سره ده.
بله، خو د کورنیو چارو وزیر پدی صاحب باندې
د کورنۍ چارو دا د خو د خبرې دي د یار وخت دغه کوي. دا په کټه د سیاست مدارانو د شټیج رمباړي دي چار ځای وي او دغه کوي. د څکل هم دي دونه په بهرني پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاست مدارانو مدني ټولنې دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا سره اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پالیسي هیڅوک هم نه د پاکستان پارلمان جوړ کړی دی، نه د پاکستان دغه جوړ کړی دی، بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی دی، نه د پاکستان د اقوامو قبایل د دغه پالیسی په دې سکه څه اثر و دغه سیاستونو څه اثر دا مستقیم د پاکستان د پاوز پالیسی په لحاظ د زدي رانا ثناءالله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم او مال بسیم نه.
بله، ډیر مننه قانع صاحب.
بله بله
همدر صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي. څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اسخملې شي، که خصوصا کډا ډیره وښده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استابلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنۍ واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې سلوکتو کلونو کې کوم تحولات چې لبا د بخت په افغانستان کې راغلي دي تر ډېره حده د پاکستان پیغي کې لاس وو، او دا تحولات لبا د بخت نظامي وو.
نه وبخشه، زما منظور د پاکستان په داخل کې دی وګ دی چې د کی جګړه دی. آی پاکستان په خپل د داسې جګړه توان لري، یعنی زغملی شي، تحمل لولی شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړي توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپل غوښتنیزو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړ. نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نن ورځې د چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې خو مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نهم تر 2015 کال پورې وو چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه سپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی. خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدر صاحب، همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیاردونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس پشان خراب نو.
زه دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د وګدولو لپاره ځینې کارونه کړي دي. هغه کله لال مسجد مسله و، هغه ک د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړله چې موږ د پاکستان د پوځ تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورن دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې دی، چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه راوست او عمران خان ایست کړه او د عمران خان اړې کې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وینو. زه فکر کوم چې دوی د وینوې پروژې او د وینوې ډرامې په فکر کې دی په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایل ته ځواب ویلی وي او په دې ځای کې ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویاندو هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته یې خوشې کړ، بیا هغه یو نست خپور کړ چې هغه ته ورکړی و چې تاسو په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایس آی په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوال حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي، لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړي.
قانع صاحب، داسې ادعاوي هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام وکړي. دا شی څومره ممکن دی؟
کچیر ته روختیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکن نه ده ترڅو پورې چې له ماسکو واشنگتن څخه وکینې شي. تر اوسه پورې سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړی دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړی دي د امریکا پر خلاف یې نه دی کړی. په دې تیرو شلو کالو کې م هغه د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړی دي، د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي، کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نه په دغه د امریکا په امر ورکول دي، هغه د روډ میپونو دي، هغه د پالیسي
نه امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوزیان ووښني. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوزیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوزیان ودی لزیاولک سره خپل سپیرم پاوا کوي. دا سپیر مسایل ستا کچې دا بنوس نن بنې نن
بنې نتیجې څه شو غټې څه وکړه؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیری پیسې له لاس ورکړې، 2000 عسکر ووشل شل.
خبره دې ټیک ده، دا نتیجه بنن نه سبب دی بل ول به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دا غشې شو.
همدرد صاحب، ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پی واقعا ملاتړ کوي او که کوي تر څه ده؟
زه فکر کوم چې کسړی حقیقت وای تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویل چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلی وو، حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې اووه نفر امریکایان ووژل شول او یو لبناني ډبل جاسوس دغه کار وکړ، هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنی هغه اول ځانمرګې برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي د خوانو، یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې یعنی په دې سرتیرو کې وی یو فکر دی، وی وای چې موږ په فکر باندې یا په ایدیالوژي باندې دا کار کړی دی او مخته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګری دي، دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایس ای سره خواخوږي یا د ایس ای نفوذ په اوسنی حکومت باندې سرګند دی. مدرسه ویل چې د عمر خراسانی په نامه باندې طالب د ټي ټي پی هغه مشهور کمانډان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې، د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړی رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې، د دې دوه قمندانانو وژل شول، همداراز په کونړ کې د دوی یو مشر چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران زه نه وایم بله هم د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خبره کړې و دا ډیره توند و، یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره مغږی او خواخوږی موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخته واړی نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي
ډېر مننه سلامت اوسه قانی صاحب ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و هغه جنگ د ډیورن کرښې اخواته یا پاکستان ته روان دی تاسو څه فکر کوئ
زه پدې کې دغه ما یعنی زم د اندېښنه لرم صدا جګړه شاید سي راواوړي د پلی دی خواته ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري کنه یو پټه کمانډه لري او پټ کمانډې د بسر کو د جګړې د بسر او یا د جګړې د لمبو د بسر کو دغه دغه چې د تګلورې دی خواته راړول دي سړی محسوسوي زه په اقتصاد نه امنی سیاسي بې ثباتي او دغه سينور چې دغه زيدي پاکستان په فضا باندې مسله دغه سيو جګړې زخ احساس د خطر کو
بل په همدر صاحب تاسو فکر کوئ چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالې دوه حال کړه
زه فکر کوم چې تاریخ ته وګورو لبا د بخت په تیروشلو کلونو کې دا جګړه د ډیورن کرښې او دواړو غاړو ته او د یو خاص اهداف لپاره تاسو کتل چې دغه وی جنسیانی چې وی هغه په خیبر پښتونخوا کې زام شو لیزنی استراتیژیکو اهداف د پاکستان په چې ورسید دا سیمه خارداري چې دوی وغځاوه د زمینور کارونه وکړل زه فکر کوم جنگ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو تروان وو او اوس غزيګی نه بلکه د دې لمخ کې هم وو تاسو
وقفه راغله جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی اوس فعلا د خپل په افغانستان کې جنگ نشته به می چاودن نشته لیکن جنگ نشته یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو اوس نشته البته دایشته خو په هغه حد کې نشته
زه فکر کوم دا حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودن کیږي په پاکستان کې بموي اوس البته هم کوم جبهه دوی نه لري کوم ځای نه لري ټي ټي پی البته کوم ځای نه لري دوی بریدونه مالته چيلي کیږي زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي
ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن دولې کول اسمت قانی او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
رو باپ چنگڑو کی گزران سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے.